او امید پیدا کړم. لکوره په ډار او ویره سره وزم، مخ می پټوي، باید آیت ولرم. خور او خیبه می یو ورځ راته صبر وکړي، دوا ورځې، خو تر اخره خو می نشي ساتلی.
نه یک ورځ نگاه کنه، دو ورځ نگاه کنه، دو شب در خانه نبود، من متاثر کار می گشت.
دو شب په کوڅو کې تاویدم، بیا می خور پیدا کړم، غزنی ته ولېګلم. خو هلته خلکو پریکړه وکړه چې و می وژني. لټولو پټه بیرته کابل ته راغلم.
بس پس آمدم کابل.
او موږ خپل د صبرې د کورنۍ غړو سره هم خبري وکړو، خو هغوی مرکې ته حاضر نشول. له بل لوري د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د قضیه ته او کال مخکې رسیدګي کړې ده. د دوی په وینا د دغه کمیسیون د حق غوښتلو او هلو ځلو له کبله د هغه پیخي عاملین چې دغه حدود یې په صبرې عملي کړي وو سرنوالۍ ته معرفي شول، په نقدي او بدني مجازاتو محکوم شول. خو پوښتنه دا ده که چیرې یوه ښځه له امن خونو راوځي او بیا هم ګواښ سره مخ کیږي، آیا داسې ځای شته چې د دوی ساتنه او پالنه پکې وشي؟ په همدې اړه د دې کمیسیون غړي شفیقه سپار وایي،
هغه ښځې چې د حمایوي مراکزو څخه وځي بیا هم که ستونزو او خطر سره مخامخ کیږي، نو دولت دنده ده چې د دوی په ارتباط ځانګړې توجه باید وکړي. داسې قضیهګانې شته چې کله چې ښځې د امن خونو څخه راوځي او بیا په مشکلاتو او په تهدیداتو کې هغه مخامخ کیږي، بیا هم هغه امن خونو ته استول کیږي.
خو د ښځو چارو وزارت بیا له هغو ښځو غواړي که یې ژوند په ګواښ کې وي په مستقیمه توګه دې وزارت ته مراجعه وکړي او دوی به یې حمایوي مرکزو ته معرفي کړي. د دې وزارت موینه سپوږمۍ وردګ وایي، تر هغه پورې چې ښځې له دوی سره خپل شکایت ثبت نه کړي، دوی نشي کولی هغې قضیې ته رسیدګي وکړي.
موږ په 22 ولایتونو کې 22 حمایوي مرکزونه لري د ښځو لپاره. خو د دغه حمایوي مرکزونو تعریف دا دی چې هغه ښځې چې د تاوتریخوالي سره مخامخ وي او یا د تهدید د مرګ سره یا د دوی حیات مخامخ وي، د دغو ښځو لپاره دا حمایوي مرکزونه جوړ شوي. انشاءالله دا د ښځو چارو حقوقي برخې ریاست ته راشي، خپل عریضه د راوړي، موږ به د دې د عریضې او د اسنادو په کتلو سره دا به معرفي کړو یو حمایوي مرکز ته، او دا به په مسؤلیت کې هلته ژوند وکړي.
خو دا چې اسلام په یوې ښځې د تهمت او بهتان تړلو په اړه څه وایي، په همدې اړه له دیني عالم محمد الله سید زاده سره غږېدلی یو.
زموږ او تاسو په ټولنو کې یو ډیر قبیح، زشت او بد عمل چې هغه تهمت یا بهتان لګول دي، په دې حق له لوی خدای جل جلاله فرمایي، تاسو په پاک لمنو ښځو تور مه پورې کوئ. هر څوک چې د لوی خدای جل جلاله د اوامرو خلاف کار کوي، عظیمه ګناه ده.
د افغان ښځو د ژوند ستونزې پای ته نه رسیږي.
میړه مې راته راغی چې لرګی راته وښکس یې وکړه بوالم،
خو د حل لارو موندلو لپاره یې څه وکړو؟
شخصي د حل لارې دا دي چې په کورنۍ کې خپل د شخصي اړیکې داسې جوړې کړم چې عدم تعادل سره ډېر منځ ته راشي.
دا هر څه په نیمه نړۍ خپرونه کې له ازادي راډیو څخه واورئ.
ولې د زیاتره کورنیو شخړو او دښمنیو قربانیانې ښځې وي، او څه باید وشي چې دغه ښځې بیرته عادي حالت ته راوګرځي او پرته له ډاره ژوند وکړي؟ په همدې اړه زموږ همکاري فرشتې غني د ښځو د حقونو له یوې فعالې لیلما ناصري سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
اغلی نصری کچری وای چې ول په افغانستان کې زیاتره وخت خزې د دوه کورنۍ د دښمنۍ قرباني کیږي.
بدبختانه په د موږ تاسو په ټولنو کې چې د سواد کچه هم ټیټه ده، اقتصادي وضعیت هم ډیر خراب ده، کله چې دوه ډلې، دوه فامیلونه یا دوه کورنۍ یا دوه کلی حتی کله کله په شخړو سره مواجه کیږي، یا شخړې په منځ کې لري، که یو چاته تاسو د خور و مور نوم واخلئ، نو دا یو لوی ستونزه، یو غیرت موضوع ترې جوړیږي. د یو طرف د شخړې لپاره دا ډیره سانه تمامیږي چې هغه د یوې ښځې نوم د یو چا د خور، د یو چا د مور یا د یو چا د لور نوم واخلي، ووایي چې دا مثلا د چا سره نامشروع اړیکې وي یا نور داسې مسایل په هغه پورې مربوط، په کلي، په کور، په خپلوانو کې د هغې ښځې نوم بد کړي. چون د ناموس مسله ده، یو طرف غواړي بدنام کړي او بل طرف هغه بدنامي برداشت کوی نسي. نو په داسې حالاتو کې په آینده کې ورته ډېر زیات مشکلات پیدا کیږي. خلک بیا په ښه سترګه نه ورته ګوري، فامیل خرابیانه اوس راکوي. حتی که د واده هم سي، د خپل خاوند په کور کې هم پام دي ستونزو مواجه ده چون همدا مسائل بیا ورته یادیږي نو هغه د یو ډیر تریخ ځوان سره مخامخ کیږي
او دغه نجونې د دې لپاره چې عادي ژوند کولو ته مخه کړي څه باید وکړي
د هغه ستونزې له عمل نه چې یو ښځه مجبوره سوی ده چې خپل کور پریږدي یا یې مجبوره کړې ده چې د خپل کور پریږدي او بیا د امن کور ته لاړ شي او هغې جنه هغه معین مدت خپل تیر کړي یعنی قضیه یې هر څه چې وه هغه خپل طی مراحل شي او بیرته له امن کور نه راوځي دا یوه ستونزه وه چې له دې مخامخ سوې وه د هغې ستونزې سره تر ابده پورې ځوند کول ممکنه نه ده ځکه ښځې د امن په کورونو کې د اوسېدو نه وروسته که تر یو حده پورې خپل قوت پیدا کړي او مخصوصا چې د امن په کورونو کې تر یو حده اسانتیاوې هم شته د هغوی اسانتیاو نه استفاده وکړي او کله چې بیرته ټولنې ته راځي که د هغې خپل ذهني قوت نه او د خپل ارادې نه کار واخلي فکر کوم تر یو حده به وتوانېږي
مسؤولې ادارې د دغو ښځو د ژوند په ښه کولو کې څومره رول لري
د دولت لپاره او هم د ښځو لپاره بهترین عملی پلان به دا وي چې دولت وکولی سي همدې ښځو ته چې په هغو حمایوي مراکزو کې ساتي یا هلته ښځې ژوند کوي هغوی ته د داسې هنرونو زده کړه مهیا کړي او هغه د ټولنې بار دوش هم نه اوسي او په دولت باندې هم بار نه اوسي یعنی دولت کولی سي دوی ته صنعتي فابریکې یا حتی خصوصي سکتور کولی سي صنعتي فابریکې جوړې کړي تر څو ښځې هلته کار وکړي او د زحمت نه یو څه لاسته راوړي د دې اقتصادي امکاناتو برابرولو کې چې دولت یو ور سرمایه گذاری وکړي خځې به ټول عمر له دې مشکلاتو نه خلاص وي
په دې سره د نیمې نړۍ د خبرونه چې فرشتي غنی جوړه کړي او ما همایون هیوا درته وړاندې کړه پای ته رسیږي تر بیا ښه وخت ولرئ
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي له بل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کې هغه زما د ترور ته تور کړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړون کې مریم توخی
د ازادي رادیو درنوري دونکو د کور کلی وی بل خبرونه ته مو هر کلی کوم داونی په دې موضوع خبري کوي چې ولی زین خلک لنور څخ ډیره تما یا توقع لري لنور څخ ډیره تمې څه پایلې لري او لنور خپل تمې څنګه کومولې شو د نورو د تمې په اړه د راپور تر څنګ د عامو خلکو نظرونه د ارواپو نظر او پپای کې یو تمثيلي ټوټه هم لرو چې کتر پای را سره وی و به یوري د کور کلی دا خبرونه مریم توخی جوړه کړي او زه خاطر پر دې سي درته وړاندې کوم په پایل کې راپور ته غوښ چې مریم توخی وړاندې کوي
انسانان چې ټولنیز ژوند لري په مختلفو برخو کې ګډ ژوند کار او مرستې ته اړتیا لري یعنی دوی کولی شي چې د یو بل په مرسته خپل ستونزې حل او خپل ژوند ښکلی کړي خو کله ناکله بیا له نورو د مرستې او همکارۍ تمې دومره لوړې شي چې د مقابل لوري په وس او توان کې نه وي مثال که یو کس له خپل ملګري یا خپلوان څخه د یو ستر کار تمه ولري او هغه یې ونه کړي ترې خفه کیږي خو که یې وکړي خپله له ډېرو ستونزو سره مخ کېدلی شي دا چې ولې یو شمېر خلک له نورو ډېرې تمې په زړه کې پالي عوامل یې د ښوونې او روزنې پوهنتون د ارواپوهنې څانګې استاد پوهن مل شرف الدین عظیمي راته وایي
توقع یا تمه یا غوښتنه هغه څه ده چې په طبیعي شکل باید هر انسان ولري اما ارواپوهن هغه توقعات بی جایي هغه توقعات چې ډېر سي هغه توقعات بې مورد سي هغه پغونی وکړي معمولا موږ ځینې ابتدایي توقعات دي مثلا هر خاون له خپل مېرمنې توقع لري هر بچی له خپل مور توقع لري هر رئیس له خپل کارمند توقع لري هر انسان باید د بل انسان د قوانینو د مراتبولو توقع لري اما که څوک چیرته کار لري او موږ ورته اعتراض موږ سره کار وکړه که څوک مصروف وي او موږ یې غواړو په خپل کار کې مصروف کړو که څوک پیسې نه لري او موږ پیسې ترې غواړو دې ته وایي بې ځایه یا له حده او اندازې ډېره ده متاسفانه پر نفس اعتماد یې ټیټ ده عزت نفس یې ټیټ ده خودکمبینه دي حقیره دي عقدې لري او په کوچنیوالي کې ډېر اطاعت سوی دي دوی په کوچنیوالي کې د دوی ډېر نازول سوي دي نه ډېر خدمات ورته رایه سوي ډېر کومکونه ورسره سوي اوس پورته خو دي
ځینې خلک په دې تمه له نورو سره ښه کوي چې وروسته هم دا ډول تمې دوی هم ترې لري خو کله چې هغوی بیا د دې ډول خلکو تمې پوره نه کړي د راز محمد غوندې ترې خفه کیږي او اړیکې ورسره پرې کوي
شپږو کاله مخکې موږ دوستانی وو یغې سره همدغه زموږ پار ارسه کې موږ خګړه وسره کوله همکاري وسره کوله لازم یو ځای اوس سره کته پرته بس منډي مواله تاګ برتاګم کولو او چکل ما خپل لاس تنګ واقعیت سخ لاس تنګ په غو وخت کې د 15 کال مخ کې نو په خله ته مجبور وم چې سره کم ته کور منځکه پټای زګراو کما ځان خلاص کوم لار پیدا کوم ځانته خو ما کوم چاته لاس رانه کړم همدغه وش ما بل اخره قطر رابطه کړو.